السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دیزه صفی الله ستان اگزایم او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم نن چهارشنبه ده د سهار غوي یو دیرشمه د می شلمه په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وي نو دوی موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په جلا پیښو کې د دې هیواد اوس سرتیري وژل شوي دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې شل طالب جنګیالي وژل شوي دي. په پروان او خوست ولایتونو کې بیګا په جماعت او دینی مدرسو باندې په بریدونو سره یولس کسان وژل شوي او ګڼ نور ملکیان ټپیان دي. په هرات کې تر 200 زیاتو ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو اعتراض کړی او د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد حکومت ته امر کړی چې یو شمېر پاتې محدودیتونه لیرې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې شل طالب جنګیالي وژل شوي دي. دغه وزارت د ویان مرستیال فوادمان پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل دا جګړه ماران پرون د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
ولسوالۍ چاردره کندوز د یک ضربه هوایی 23 تن از طالبان یک موضعشان
د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې په یو هوایی حمله کې درویش طالبان وژل شوي او یو لوش میر وسلې او مهمات لمنځه تللي. طالبانو د خپل درویشتو وسلوالو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په کندوز ښار کې پرون یوه درانه چاودنه هم شوې چې پکې د یو پولیس په ګډون دوه کسان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. دا چاودنه څو ساعته مخکې له هغه وشوه چې د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد کندوز ته سفر وکړ. ښاغلي خالد د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف دغه ولایت ته تللی و. د پروان امنیتي چارواکي وایي د یو جماعت پر دینی مدرسې په حمله کې اته کسان وژل شوي دي. د پروان د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ مرکز قمندان الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل ناپیژانده وسلوالو پرون د روژه ماتي پر وخت پر دې جماعت حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان شول. د په وینا دا پیښه په خلزای کلی کې شوې.
همه کس از درس میخونه ما در بین شکتداد
هغه کسان چې درس وایي او د راپورونو په اساس په دوی کې ځینې طالبان دي خو تر اوسه دقیق معلومات نشته. ټپیان او وژل شوي مو انتقال کړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت ځواکونو نه ملکیان په دې جماعت کې وژلي. افغان چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي. په خوست کې بیګا وسلوال بریدګرو پر لمونځ کوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي او یو بل ټپي دی. دا خبره د خوست والي ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وکړه.
نن شپه 9 بجې د خوست ولایت صبری او یعقوبې ولسوالۍ اړوند ګورچکو کلی کې وسلوالو بریدګرو پر ملکي خلکو باندې ډزې کړي چې له امله یې درې تنه شهیدان شوي او یو تن ماشوم چې دی هغه ټپي شوی چې ټپي روغتون ته انتقال شوی دی. د پیښې په اړه په ساحه کې جدي پلټنې پیل شوي دي.
د خوست امنیه قمندانۍ وایي دا کار د وسلوالو طالبانو و ځکه وژل شویو کسانو د دولت ننګه کوله. خو وسلوالو طالبانو په خپله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خوست دا وروستۍ څو اونۍ د څو پیښو شاهد دی چې تر ټولو لویه بېلګه یې د می پر اتمه د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د قمندان جنرال سید احمد بابازي وژل کېدل دي. په هرات کې تر 200 زیاتو ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو اعتراض کړی دی. دوی پرون وویل له دې سره چې د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې پر مهال له خطر سره مخ دي درې میاشتې کېږي چې معاش یې نه دی ورکړل شوی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هرات د روغتون د عاجل پاملرنې د برخې ډاکتر عبدالروف رحیمي ویلي له حکومته تمه لري چې معاش پر وخت ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت مرستیال ویاند احمد توحید شکوهمند د هرات ولایت د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو په معاش کې ځنډ تایید کړی خو د دې لامل نه دی ویلی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې شکوهمند زیاته کړې دغې ستونزې ته د رسېدو لپاره کار پیل شوی. هرات له هغو ولایتونو دی چې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر پکې زیات دی. تر سه شنبه پورې په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 2,650 راپور شوی. د پاکستان ستری محکمې د دغه هیواد حکومت ته هم امر کړی چې یو شمیر پاتې محدودیتونه لیرې کړي. دا محدودیت د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر کسب او کار وضع شوی. د ستری محکمې په امر کې هغه لوی پلورنځی او د کسب او کار ځایونه شامل دي چې د شنبې او یکشنبې پورې تړلي وو. ستری محکمې ویلي د شنبې او یکشنبې پر ورځو د کسب او کار د مخنیوي لپاره مناسبه توجیه نشته. د معلوماتو له مخې پاکستان د کرونا وایرس 45,000 مثبتې پیښې او د دې ویروس له کبله 960 مړینې لري. خو د بشري حقونو د څار ادارې ویلي په کرونا وایرس د اخته کسانو واقعي شمیر تر راپور شویو زیات دی. او د روغتیا نړیوال سازمان کرونا وایرس ته د نړیوال غبرګون پر بې پري او خپلواکې ارزونې توافق کړی دی. په دې کې به د ملګرو ملتونو د دغه ادارې ارزونه هم شامله وي. دا لایحه د سې شنبې په ورځ د مې په 19 نیټه تایید شوه او له مخې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي غوښتنه شوې چې ژر تر ژره دا ارزونه پیل کړي. له دې سره به کرونا وایرس ته پر نړیواله کچه د روغتیا نړیوالې ادارې غبرګون او تجربې وڅېړل شي. دا لایحه اروپایي ټولنې د سلو هیوادونو په استازیتوب وړاندې کړې او له روغتیا نړیوالې ادارې غواړي چې د ویروس سرچینه وپلټي، انسانانو ته د انتقالېدو لامل وڅېړي او همداراز دې په نړۍ کې د کرونا وایرس پر ضد واکسینو او درملو ته پر وخت لاسرسي ډاډ ترلاسه کړي. امریکا د ملګرو ملتونو د روغتیا پر نړیواله اداره سخت انتقادونه کړي چې ګواکې د کرونا وایرس په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. په ټوله نړۍ کې نږدې 5,000,000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي او په دې وایرس اخته 3,10,000 کسان مړه دي. ازادي راډیو ته مو بیا هم ذکر اغلاست وایم. د ازادي راډیو خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې په پروان ولایت کې په یوې دینی مدرسې د حملې په اړه باندې تاسو ته تازه جزئیات درکو. هلته بیګا دینی مدرسې باندې ناپیژاندو وسلوالو حمله کړې چې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي او 6 نور هم ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوی موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګروبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم له طالبانو غواړي چې سوله وکړي.
ما امیدوار هستیم که طالبان بهانه‌جویی را تمام کنند و دیگر بهانه‌جویی نکنند و از جنگ دست بکشند. واقعا نشان بدن که سلام میخواهد.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په جلا پیښو کې د دغه هیواد 8 سرتیری وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. او په غزنی کې دکانداران شکایت کوي چې کاری په ټپه درېدلی خو بیا هم کرایه ورکوي او مالی پرې وضع کیږي.
په موږ پسې مالی روانې دي، کرایې راپسې روانې دي. موږ دوکانونه بند دي. ته باور وکړه چې موږ دوکانداران دونه یو څه نه لرو چې د کور مصرف پوره کړو. موږ ته یا کرایه رامعاف کړه یا مالیات رامعاف کړه.
ازادي رادیو تخوا گیس رازو لمړی مطلب ته بیگا په پروان ولایت کې په یوه دینی مدرسې باندې ناپیژاندو وسلوالو حمله کړې ده. د پروان د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ مرکز قومندان ازادي رادیو ته پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې یو شمیر ملکیان وژل شوي او ټپیان دي. د دغې پیښې د تازه جزئیاتو لپاره ورزو پروان ته د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش دغه پیښه تعقیب کړي او تازه جزئیات را پیدا کړي دي. هنایش صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. تازه انکشافات څه دي په دغه قضیه کې؟
زیان سلام وړاندې کوم جناب سرنګزی صاحب او تور اوریدونکو ته. هم دارنګ چې تاسو وویل په پروان ولایت خلزایی په سیمه کې د پیښه ترسره شوې ده چې ماقام هغه کسان چې د خلزایی اوسیدونکو چې په روژه ماته کې په دې مدرسه کې چې یو مسجد دی هلته راټول وو. هلته دوه موټر چلوونکي چې یو یې کراچیو یې کورولا وو هغه وسلوال کسان په هغوی برید کړې ده چې په دې پیښه کې اوس موږ سرچینې سره چې اړیکه لري هغوی وایي چې لس کسان شهید شوی ده او پینزل شپسل
شپسل
لس کسان تپیان ده شپسل لس کسان تپیان ده او دا پیخه تروس د مددی مسلیت په غاړه نه اخیسته او امنیتی منابع ازادي راډیو ته ویلي ده چې دا چرنه کوي چې دا پیخه د چا لخوا نه شوې ده. اوس خلکو ډېره اندېښنه لري، هغوی راټول شوې ده د خپل جنازو تصمیم لري او آمادګي لري چې هغوی کابل وړي دا جنازو چې په دې اعتراض دپاره چې د دې کله امنیت حکومت باید د دې کله خریه کې د دې سیمه کې باید امنیت ونیسي.
تاسو ویل چې چای مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی منلی، نو خلک څه وایي؟ خلک څوک ملامتوي؟ دوی څوک یې کتلی دي؟ آیا پیژندلی دي؟ څه رقم خلک وو چې په دوی باندې حمله کړې ده؟
د ازادي راډیو ته ځینې سرچینې د پروان امنیت قومندان هارون مبارز ازادي راډیو ته همدا اوس وویل چې هغوی څېړنه روشانه تلوي شوې نه ده چې دا حمله کورنګان دا هغوی چې حمله کړې ده نکته د چا لخوا شوې ده. خو خلک وایي د دې کلي امنیت په مخ کې هم هغه سم نه و، په دې خاطر هغوی شکایت لري او د دوی ستونزه وایي همدا ده چې باید د دې هغوی امنیت باید روښانه شي چې ولې داسې د امنیت ټینګ نه دا کې دا سیمه نه لري او تر اوسه روښانه نه ده. او
دا خلزای کوم ځای کې ده؟ تاسو ویل چې امنیت په خو هم خراب و، خلزای سیمه کوم ځای کې ده؟
بالکل په پروان د مرکزی ساحاتو دی، د چاریکار نه نږدې ده او د بلسوالی کې مربوط نه ده، دا د مرکزی سیمه ده.
خخ سمه ده. ډیره مننه کوم احمد حنایش د ازادي راډیو خبریالو له پروان له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د پروان ولایت د مرکز چاریکار اړوند په خلزای کلی کې بیگان اپیژاند وسلوالو چې په دوو موټرونو کې وو په یوې مدرسې باندې چې هلته روژتیان راټول او روژه یې ماتوله ډزې کړې دي او د روژه ماتې په وخت او د تازه راپورونو په اساس لس کسان په دې پیښه کې وژل شوي او شپاړس ټپیان دي. څېړنې روانې دي چې چا دغه برید کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوی موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. دا وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې په یو راپور کې ویل طالبانو په اپریل میاشت کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکیانو ته 15% او افغان حکومتي ځواکونو ته 80% زیاته مرګ ژوبله اړولې. په داسې حال کې چې طالبانو د یونامار راپور رد کړی، افغان حکومت یو ځل بیا له دې ډلې غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. اخو د سیشن می پروسپ یو علنی توګه خبر شوی راپور کې د امریکا دفاع وزارت عمومي سر پلاتون کې د دې هیواد کانګرس ته ویلي کڅ هم امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي، خو ځینو پیښو پښتنې راپور ته کړي چې آیا د سولې بهیر به عملی شي که څنګه. ملالی بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې په افغانستان کې ملکیانو ته د اوشتي مرګ ژوبلې غوڅ اکثریت مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره سو راغلي چې طالبان پر ملکیانو په حملو کې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه لاس لري. د اعلامیه له مخې په افغانستان کې د 2020 کال په اپریل میاشت کې طالبانو 141 ملکي وګړي وژلي او 215 نور یې ټپیان کړي دي. دا وروسته له هغه چې د سه شنبې په سهار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما راپور خپور شو چې له مخې طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکي مرګ ژوبلې مسؤل بلل سوي چې د تیر کال د دې میاشتې په پرتله 15% زیاتوالی شي. د دې ادارې په وینا په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکي وګړو تلفات راجه سوي دي چې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله 80% زیاتوالی شي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یونام راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات ګڼي. خو افغان حکومت وایي چې له امریکا سره تر موافقې له لاسلیک مخکې او وروسته طالبانو تاوتریخوالی انتخاب کړی او له افغان حکومت سره یې له مخامخ خبرو تر ننه پورې ډډه کړې ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتو ته چمتو دی او له طالبانو غواړي چې ورته اقدام وکړي. ده ویل
امیدوار هستیم که طالبان بهانه‌جویی
تمام کړن و دغه بهرنۍ
موږ هله لرو طالبان نور پلمې جوړ نه کړي او لتاو تر خالي لاس واخلي په واقعیت کې ښکارا کړی چې دوی سول غواړي ځکه څو موده مخکې په قطر کې امریکا سره موافقه لاسلیک کړه خو افغانان داس تاثر اخلي چې دوی برعکس د موافقه تر لاسلیک وروسته تاو تر خالي زیات کړي صدیقی زیاته کړه چې اوس وخت مسؤلیت طالبانو تراجه کیږي چې آیا دوی سوله غواړي که جګړې ته دوام ورکوي د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا وایي چې د ستونزې حل د دوحې د موافقه لیک په عملي کولو کې دی چې د طالب بندیانو تر راخوشي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت د دې هیواد کانګرس ته په یوه راپور کې ویلي چې طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی دا راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 23 نیټې پر موده متمرکز دی او د سه شنبې په ورځ په علني توګه خپور سو په دې راپور کې راغلی چې طالبانو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې تاوتریخوالی کم کړ خو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړ او امریکایي ځواکونو د طالبانو د حملو پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی د راپور له مخې امریکا بیا هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 14,000 څخه 8,600 ته کم کړی
آزادی خبری مجله اوری
آزادی رادیو تا غوږی است اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان او طالبانو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو وروستیو څرګندونو تبصرې کړې چې د ټویټر له لارې کړي دي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشارې ویلي ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالتونو د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې په ترڅ کې د پیل له وختونو پرته نور هیڅکله رښتیا د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د پوځي هڅو په اړه دا کلي بیان په داسې حال کې ورکوي چې دا مهال زرګونه امریکایي سرتیري لا هم افغانستان کې خدمت کوي او کله ناکله دغلته د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې مري له بریتانیا خبریدونکي انډیپندنت ورځپاڼې هم په همدې اړه یوه لیکنه کړې او په یو برخه کې د امریکا د سنا د یو پخواني سلاحکار ریچارد فونټاین چې اوس د نوي امریکا امنیت په نوم د څیړنیز مرکز مشري کوي له خولې وایي هر څوک چې وایي موږ د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې دا به ورته سخته وي چې د اوباما په دوره کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو سپیناوی وکړي کوم سرتیرو چې افغانستان کې د طالبانو پر ضد ډیر جدي عملیات وکړل نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د ملګرو ملتونو لخوا یو وار بیا تاوتریخوالی د کمیدو د غوښتنې په اړه یو لیکنه خپره کړې د لیکنې په یو برخه کې راغلي د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه په داسې حال کې ده چې د واشنگتن د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره یو بله دوره خبرې پیل کړي څو پر دې ډلې فشار راوړي چې په کابل کې له نوي پخلا شوي مشرتابه سره خبرې پیل کړي او په تاوتریخوالي کې سمدستي کمی عملي کړي د ورځپاڼې په باور خلیلزاد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري کې د شوي تړون لاسلیکونکی دی هڅه کوي چې دا تړون وژغوري او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل کړي ورځپاڼه په کابل کې د غنی او عبدالله ترمنځ د واک د شراکت هوکړې ته په اشارې وایي له دې هوکړې وروسته دا تمې زیاتې شوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي تړون بل پړاو به چې پکې د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پیل شامل دی پیل شي ورځپاڼه وایي طالبانو ویلي چې دایمي اوربند به د بین الافغاني خبرو اترو د اجنډا برخه وي خو پرله پسې د خپلو زندانیانو په خوشي کولو کې پر ځنډ انتقادونه کړي چې باید تر خبرو مخکې خوشي شي نیویورک ټایمز د دې لیکنې په پای کې زیاتوي داسې بریښي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې لخوا د وحشیانه بریدونو زیاتېدو د امریکا هغو هڅو ته چټکتیا ورکړي چې غواړي طالبان د دې ډلې پر ضد یو تنظیم شوي جنګ ته راولي ازادي رادیو ته غوښتا دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو ورزو غزنی ته د غزنی ښار او د ولایت د ځینو ولسوالیو ډیری دوکانداران له دولت د دوکانونو او مارکیټونو له مالکانو غواړي چې مالیه د برېښنا بیلونه او د دوکانونو کرایې تر هغه وخت وروبه کی چې کرونا وایروس نوی ختم شوی دوی وایي دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه د کرونا وایروس د مخنیوي لامل تړل شوی او شاوخوا ټول کال مالی زیانونه لیدلی خود غزنی چارواکي دغه کار د محلي ادارې تر صلاحیت لوړ بولی حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې د خلکو زیاته غنه غونه ده، خو دوکانونه ټول تړلې دي. د دغه تړلو دوکانونو مخې ته خال دوکانداران هم ناشتي بڼي جوړي لڅیرو مایوس او پریشان ښکاری. د وای په ژمه کې مو د یخنۍ او عمل څلور میاشتې دوکانونه بند وو چې کله پسرلی سو بیا کورونا وایروس پیدا سو چې اوس مو د قرنطین له عمله دوکانونه تړلې دي. دی له دولت د دوکانونو او مارکیټونو له مالکانو غواړي چې مالیه د برېښنا بیلونه او د دوکانونو کرایې تر هغه وخته ور وبخشي چې کورونا وایروس نوی ختم سوی.
نوم یې ابو خان ده. غوښتنه خو دې موږ دا ده چې دا خو جهاني مشکل ده کنه، خو زه دا وایم چې دلته په دوکاندارانو یا په دې نورو خلکو سي مشکل ده. د موږ په مشکلاتو نه تر اوسه حکومت ځان خبر کړی ده او نه د موږ کلنترانو ځان خبر کړی ده. په موږ پسې مالیې روانې دي، کرایې راپسې روانې دي، موږ دوکانونه بندي. ته باور وکړه چې موږ دوکانداران دونه یو څه نه لرو چې د کور مصرف پوره کړو. موږ ته یا کرایې رامعاف کړه یا مالیات رامعاف کړه.
دا یوازې ابو خان نه دی چې دغه غوښتنه کوي، بلکې د غزنی ښار او د ولایت د ځینو ولسوالیو ډیری دوکانداران وایي دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه د کورونا وایروس د مخنیوي له امله تړل سوي دي. شاوخوا ټول کال یې مالي زیانونه لیدلي دي. څلوېښت کلن سمې اولاد د بند دوکان مخې ته ناستی. دی هم د دوکانونو او مارکیټونو له مالکانو د کرایو د بخښنې غوښتنه کوي.
د مارکیټو ولانه مثال دغه غوښتنه ده چې دغه دوکانو والا ته باید دغه کری او تمام کړي، هغه تر یو وخته پورې چې مثال تر څو چې بازار بند وي او تر څو چې مرض ورک شوی نه وي، ځکه خلک مجبور دي، خلک زار مشکل لري.
خو د غزنی چارواکي دغه کار د محلي ادارې تر صلاحیت لوړ ګڼي. د غزنی والی وحید الله کلیمزای وایي دا د جمهوري ریاست او یا هم د دوکانونو او مارکیټونو د مالکانو صلاحیت دی.
دغه موضوع ته ستاسو معلومات د محلي ادارې د صلاحیت نه لوړ دي. دا په ملي کچه د افغانستان په کچه به د افغانستان مرکزی حکومت چې پراس کې اجلاس نو ولسمشر دی دا به تصمیم نیسي. هر هغه تصمیم چې ونیول شو هغه ان شاء الله قابل د تطبیق.
په غزنی کې د دوکانونو او مارکیټونو د ټولنې رئیس حاجی زین الدین بزاز بیا وایي دلته د جایدادونو او مارکیټونو مالکانو هم زیان لیدلی دی. دی وایي نسي کولای چې دغه خلکو ته کرایې ور معاف کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې میاشتې څخه د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو د ښارونو په رنګه د غزنی ښار هم د کورونا وایروس له امله بند دی او خلک یې له اقتصادي ستونزو کړیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو بلوچستان ته هلته په جلا پیښو کې د پاکستان و سرتیری وژل شوي. دا خبره د پاکستان پوځ پرون وکړه. یو بل سرتیری د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی. ملالی بشیر او په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزی خبری څانګې د راپور جزئیات.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شپږ پاکستانی سرتیری هغه مهال وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي چې موټر یې د غزمې پر مهال په بولان سیمه کې د سړک غاړې ته پر ایښودل سوي ماین برابر سو. دا خبره د بولان د کمیشنر مرستیال مراد کاسی رسنیو ته وکړه. دا پیښه د بلوچستان د کوټې ښار په اتیا کیلومتری کې د مې په اولسمه نیټه ناوخته رامنځته سوه. د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډلې یو ویاند مرید بلوچ د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې سیمه کې د تیلو او ګازو د تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي پوځیان په نښه سوي دي. یو بل سرتیری وروسته د بلوچستان د کیچ ولسوالۍ په منځ سیمه کې له جنګیالیو سره د نښتې په نتیجه کې ووژل سو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې د دې پیښې خبر ورکړی دی. په یوه بله پیښه کې د پولیسو په وینا په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سول. په تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوي دي. دا سیمه له افغانستان او ایران سره پوله لري. د مې په شپږمه نیټه شپږ نور پاکستانی سرتیری د سړک غاړې ته د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې ووژل سول. د پاکستان پوځ د مې په اوومه نیټه د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. پاکستان د 2014 په جون میاشت کې پراخ نظامي عملیات پیل کړل او تر دغو عملیاتو وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې دا سیمه د جنګیالیو له حضوره پاکه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې له بلوچ جلا غوښتونکو سره لاس او ګریوان دی او له بلې خوا په وزیرستان سیمه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. په دې تاوتریخوالي کې طالب جګړه ماران هم شامل دي. ویل کېږي چې جلا غوښتونکو د چین د سرکونو د هغې شبکې په غبرګون کې تاوتریخوالی زیات کړی چې د چین شینجن سیمه له عرب سمندرګي سره وصل کوي. بلوچستان د پاکستان تر ټولو ناامنه ایالت ګڼل کېږي. د 6 میلیارد ډالرو په لګښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د وړاندیز طرحه په دې معنا ده چې چین له لنډې لارې منځني ختیځ اروپا او افریقا ته لاسرسی مومي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم ورزو لاندو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د دروشتو طالب جنگلوی د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه وزارت ویان مرستیال فواد مان پرون مخستان ازادي راډیو ته ویل دا جګړه ماران پرون د کندوز په چاردره کې په هوایي حمله کې وژل شوی. طالبان بیا د خپل ملګرو د وژل کېدو خبر ردوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز شاري کار اړوند په خلازای کلی کې بیګا پریویدینی مدرسې باندې وسلوالو بریت کړی چې په نتیجه کې 10 ملکان وژل شوي او 14 ټپیان دي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو څېړنې روانې دي. په خوست کې هم بیګا وسلوال بریدګرو په لمونځ کوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې 3 ملکان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د هرات ولایت تر 200 زیاتو ډاکترانو او روغتیایي کارکونکو اعتراض کړی. دوی وایي سره له دې چې د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې پر مهال له خطر سره مخ دي خو درې میاشتې کېږي چې معاش یې نه دی ورکړل شوی. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد حکومت ته امر کړی چې یو شمېر پاتې محدودیتونه چې د کرونا ویروس په خاطر وو هغه لیرې کړي. اوس هم روغتیا په بکنی سره اوس هم د ازادي راډیو د دغه خبری پروګرام وروسته برخه یعنی د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
نوم دما وزیر دی چاردی دی کابل دما دین بیادر او نغما نورک د ولا بلا وچ کلک زمه پسیخوگی
کاکا تا ویل چې ملګری دی ورک د کنه څومره وخت کیږي در نه ورک سوای
پکات مانا دی نجیب وخت کی ورک د ما سه منصب د سړی بیا کنه مانا ورک سو دما او دی د ډیر کلک مین او محبت او دینی ورور میو
وسته چرته وسیږي
ز په چاردی کې
چاردی
کله کازی چاردی کې
اوس د ملګری دی چې ته غاوري بیا الته چاردی ته درسي
زپسې زما سي د دنیا پاغه سر کې زپسې زم
یا دی کی ډیر
ډیر میا دی کی والا بلا زلمه وخورې پسې وچ کله خوږي عمر نه میږي عمر
پغه باندې ممدوم را ګرانې
شاید چې په ګرانو د دوه دانی اغه درلو د خدمتګاران دا دواړه بدن نه تاوي د مانه بتاوي د عسکري کې سي دی او کنه سم سوي کې بس نیمه خدمت به کاو
کاکا ایتو په نظر په ملګری کې کومه خبره سره په نظر کې ونی سي چې امده سي بیا دوستان سره خوږی لکه تاسو دواړه ته
یو د کور مسله سي دوستي و کې یو د انډیوالۍ د صداقت کاری د صداقت وروري انډیوالۍ به مقصد نو هغه خي
په دوستۍ کې باید هدف نه اينو
چل فریب
بیا و دوستی تر اخره پاتې سي
بس ما غسي به خوګي دوستی نو
ام دا اوس کاکا څوملګری به ولري
ز سميني دي انډيواله دي زلمي تو یو سل کسان ديوالان ټوکیو پټاکم سکولي
سل نفر
او یو سل
بیا و دې بل کورو ته ورځي سره ویني
والي نو ټلیفونونه کو ورزو کې نو پاتي غوا منډه ترډيو هغه سابق کم سي جوار راش کول غنیم راش کول پردي په خولم هغه کارونه منګ سره د اوسه هغه جي کم جوار راوش کول هغه جي کم پیاز راوش کول هغه جي کم غني راوش کول
دي نورو خلکو
دی نور خلکو
بیا
څه خستلې بس خو یا شپې بیا خستی ډېر بیا خست د سیمن ډیر کړی څه اندازې نه ایسته
ډېر مننه خیر وکړه
خیر وکړه.
ساعت 7:30